چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغه نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې لماشومتوبې د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه ته شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. پام دې بارا کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وې عشق بتا لر بلل سو پپالنګ بدیدا حسی در خطل
دا आवाज د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپل اور بخلی و، بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان وارد تسیرم په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډيري جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې دی وګن بازار په چت جوړ شي دي، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لې داسې جانانه ترنګونه تر غوګو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریوي ګامونه ټکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی دته یې وکړ.
دا غزل چې اوس خوشحال بابا ویلا ما ته ډیره په زړه پورې وه. وړو کې ما زمونږ په کلی کې زما درو د زوی واده پاس باندې لکه څنګه چې رضوان مساس وختونه ونه وکړله هغه وخت مې دنه وختونه وکړله د منور ساز نه دا غزل راته ویله. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم.
په خوابه ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایستو ځوانانو په پرته لخادي د کلیوالي موسیقي بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیر سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا په لمنځه وړي او یا هم ډیر پیکه کړي دي. همدې خبرې ته د موسیقي یو تن نوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلی اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومان سنتي وکیدله په خوا به دلته ډیر خلک د سکور کلو کې ودا محفل نه جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ باندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر وو باید چې دا رسم رواج ډیر وخت پورې دوام لرلی، خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دی ته ورته نورو دیرو ته د خار سره لنیک دی کله څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ دا ورېدو تند په ژوندې بڼه ماته کړي.
زه ځلمه واخی دیارم د خوی ولسوالۍ سیدی او کله کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه وس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره غب شپ لرو بس دې ترازو موسیقي او یوازینه هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډیر خوخي.
مانم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولیدو د کلیمه زما رضوان استاد سندر ډیر زیات خوښ دي او زه په خوا چې زمونږ ډیرې مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورزي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوې کول د نوې موسیقۍ ته رشت ورکی دا د خپل کار دی. خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی. د موسیقۍ په لاس باندې پردی موسیقۍ ته ډیر لیواله دی. بیخي پردی حرکتونه پکې ډیر زر زینی سي او ډیر زر په تاثیر کې نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي ا د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د اواز مینوال نو هغه د زلتر وبي غزل چربت او داستان وایم او یو څه د هغه تند خړو بشي او څه زما لري ته شي.
د زیات وی چې وز د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د خار په وټلونو کې کوي نو زکه د اصلي موسیقي خوند او رنگ پکې کړي.
خپل لاس په نخله خوشان توري کړه ګنې د دا د غشوندو خپلول پپالنگ بدی دا ہسی در خطل سو گنگ دے دا دغو شندو خلول سو پپالنگ بدی دا ہسی در خطل سو
شملہ نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسلہ دا شملی پدی ورستو کی داروا پوہنی پا برخه کی او کتاب جبارلائی او دا پدی باورده چه جبارل شوی اثر دیر گٹه ورده لاغل نیازی سرم مرکه کردی پا مورتر آلوان
شملی زچ چم را خبر سوایم تاسو ماسلہ یاستی لدین علاوه پا مختلف و جایونو کی مصروفیتون لاری نو که دیس پا غوی و چرا تا او ویستی بیابم دا کتاب پا آل خبری
ولی ناز سنگ دیدی کسی محصل هم دیر با پوهنه نوز دی ماشوم دی ادبیات دی کور یا بنسر دی و نهاد دی سیاغی که کار کم دی آغی ویان دی ما او دیدی سنگ که کتابون پا برخه که کار کم و بلا دست دی میرمن و کلتوری ادبی بهیر که هم کار کم
او نام خدا نو چو جای مصروفه تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مو ژباړلی دي
دا کتاب خو د انګلیسي لیکوال ده اورایزن سوات مردن یوه موضوع لري البته د یو لیکوال کتاب ده سدا مش بڑلے ارب پوہن پورے اڑوند کتاب دسے ڈیرے پکے اگر ٹولنیز مسائل ذکر سے بھی سے سڈول انسانوں کا ولے سی دغا ویر نہ مثلا زان وش غوری سنگا کا ولے سی پر تلو سو بر لا سی سنگا کولی سی خ طبیعت لری سنگا کولی سی خپل فکر نہ گٹا ور گٹا وخلی سڈول پجوان کے بریالی وسی یو مقام تور سی گی ٹول دسی مسائل پکے ذکر سے بھی سی دے زوان نسل لپاره پتیرا دے کورانے ولپاره ډیر زیات مهم موضوع دي سي کولای سي د دینه په ګټه خصنه سره کډیر د موضوعات ولي نو کولای سي پراتلونکو کې خپل ماشومان لپاره ډیر خګټه تری واخلي خفزا کړ من سره وړي خپل ماشومان خو روزي نو ټول هغه مسائل سي پر اختیام زمنګ نه نه ټول نه کې ورته ډیر زیات اړتیا ده
چملي لکوم جاب دي جباله
او دا کتاب خو اصلا امریکایی دا انگلیسی کتاب دا خو بیا ایرانی تا ژباړل سوی ایرانی ژبې ته بیا ما ایرانی ژبې ته پښتو ژبې ته را ژباړلی
ما چې کتاب وکړ په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په یو سل څلور څلوېښت صفو کې دا کتاب چاپ شوی
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده یو موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلی دی چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي سي مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي وسي ډیره کارونه سي کوي په هغې کې یو سره ویره لري که بریالی نه شم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نه شم کړلی یا کم د مثلا زیان سره مخ شم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډیر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتي نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بلاخره سره د دې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه شوې حتی مرګ حالت ته یې رسولی همداسې نورې ډېرې پېښې په کې ذکر شوې سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې سې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې سې یو اورګاډی سې اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره سې هغه یې وکته سې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله سې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله سې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل سې دی مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولای سو ویرې ته او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې په کوم ټکو باندې یا په کوم مسایلو باندې چې د ویرې مخه پینوي کېدای شي تاکید شوی ده.
دې برخه کې چې ویرو ته موږ څنګه ماته ورکولی شو، ډېری هماغه برخې چې مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دسې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو، ویرو ته ماته ورکړو، هر کار لپاره داسې تلقین حس دې برخه کې ډېر زیات رول لري. چې تلقین حس یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه ما خپله تجربه کړې، چې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري، سره دې سي هغه کار به شوی نه، خدا به ځان تلقین کړي چې نه دا کار سوی، یا یو شی چې د ویره ترې ونه لري، خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي، ځان سره فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې، نو دې کې انسان ډېره سره ماته خوري. نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو سر لامل تلقین ده. چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا، یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی شم، په دې تاکید وکړي چې دا زما وسته، زما توانایي شته، زه په خپل استعداد باور لرم، په خپل فکري ځواک باور لرم. نو دې وخت کولی شي موږ
یو څه موده په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلی دي. دلته منظور کوم طبیعت ده؟ خپله د انسان خپله تبع که په مجموع چاپیریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپل هغه حواس راټول کړي، په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی شو، کوم عواملو له لارې کولی شو خپل طبیعت جوړ کړو. او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپیریال هم ډېر اړینه ده، چې موږ چاپیریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر نه رونیسو تر اخیره پورې ټول د سې موضوعات دي، د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس، د دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام شوی.
شاملې د افکار او د نفوذ په حصہ کې هم یو عنوان ست ده، په دې کې مو منظور څه وو، د لیکوال منظور څه وو، افکار او د نفوذ په حصہ کې څه ویل؟
د افکار او نفوذ داسې په یو شی باندې نفوذ کول دي، یو خپل د خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو دا داسې خپل افکار په نورو باندې ومنو، د نورو افکار باندې موږ خپل نفوذ لري. دې برخه کې دې ته یادونه سوي چې موږ خپل دغه افکار هم واخلو، په نورو یې ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زموږ افکار ومني، داسې قوي اوسو چې نور دې موږ هغه منلو ته چمتو اوسي.
دلته منظور دا ده چې ډیری وخت داسې سوي دي چې یو سړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانوي او یا غواړي نور ته ووایي، نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني، د خپل ډیر په باور نه وي.
بالکل، باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه ده.
نو اکثره وخت کسان چې پخپله پخپله یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باوري نه وي، تبن چې نور کسان هم دا نه ور سره مني، په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی.
او هم دغه موضوع دی پکې.
یو بل عنوان هم ستاسو چې جالب ته فکر کوم، وای ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ دا مهرباني د دې پیسې کې نه
دی. دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا ده، چې موږ ټول ډېری که دا عنوانو ګورې نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي، خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره دې پسې یو بل عنوان ده، له زړښت سره مبارزه. دا دواړه سره تړلي دي تقریبا، ځکه که چیرې له زړښت سره مبارزه وکړو، بدبیني ده کومه چې انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري، دغه له منځه وسي، نو د موږ هغه باطني ښکلا سي ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سي موږ خپله یې کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قصه ما دې کې راغلې سي، وانجلۍ سي ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې، هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا، بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب په حصه کې دام راته ووایاست چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوا پوهنتون کې هغې کې مې خلاص کړی. ټایپ یې ډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ کړې.
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
د دا کتاب په ایسا کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلې دي، هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته. نو دا کتاب چې ما ژباړه، له ټولو دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډیره مننه
تاسو نه. ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبه ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي، که زه هم وکاروم نو د ورژبه شاعر ښاغلي متي الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب، ما د ستړي مسې لپاره په اختیار کې ده.
مننه کوم تپان صاحب، تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینهوال دی، کوم ځای پورې زما غږ رسېږي، ټولو مینهوالو ته مې سلامونه وایم. مننه کوم، درنه خوشاله اوسې.
خیر اوسې. تراب صاحب، د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل. ما یو کتاب ولید د لل مې ګلونه او د کاڼي اوبو داسې یو نوم مې ذهن ته راځي، هغه کتاب او ستا معرفت د به دواړه اوریدونکو ته ور معرفي کړو.
طفان صاحب، دا اوسه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب او امکانات سره کم وو، دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورجې دی، او چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب دی، چا یو مرګري صحیح شولا.
حاجی واده ورجې مم لیدل ویلې وای نصیب به مشه کله د آشنا د واده ورجې به درېغه خوړلې دي زما د واده ورجې.
خیر سي خدای ته خبر وبوتل شي، هغه دغه شوتل ګول کسام ګول د کار نه یاو شوتل خو دې سي چې هغه دغه ته نغند لري. خو بهر حال یو څه نو وخت و د نو وخت په ترتیب مو
مم دغه کانی وبو
للبی ګلنا او د کانی وبو یې سه بو للبی ګلنا
تارو پړ دی مو وای اوریدن کو تاسو تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې اوسې کی
په ټوله کې د ټوله افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی، د ټولو قوم د سمرا قوم نشي افغانستان کې اوسې کی مو د خپل ګرا په د خپل د پوس پاندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی پټکی په جن ګلوی دی سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي. کراټولې کو پیدایخ په نګراک شوې خو ګیانی یو د سپینګر ډاډه ول سوالی دا نن پیدایخ شوې او د عمر جاته سب په پیښور باندې تیر شوه.
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات سي لمړنۍ شعرونه سي په ساده کې تاسو وسې دي شاعرین کوله څه ډولم کوله وسني شاعري سي کوي څه ډول کوي
تپان صاحب کا څه ارثم د سي وچی نو کوز وطن پردان دی بللې او ما ډیر وره ویلې شکر برا سي وزه وچی په وګل کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزاد داسې و چې ډیره شاعرانه و بل بیا هم داسې و چې په چستر غوته بم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شروع وایو او موږ د هجرت سلسله پر مخ باندې ویولا تاسو ته معلومات دي نو غلطه بیا دغه کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مو را پړسیدلې او
تاسو په جدو کې کنزلم کوي کاغه اوریدونکو ته واور دیغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت سپین شعر تقریبا وکړه موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاريو مینان دغه د ډیر خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو ډهار وخت پیخې دي دوی ته مباح دي د شرابو به دوی ته هر څه په نیم بیا رسیږي چلمر زمنګ د خپو تلیو سيزي په منډه منډه سرپنا ته لړ شو د پچکې د دالان سویر لاندې چې موږ و د سکو فرو شو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نه روزه خوړه مونږ چې د زلپ تار ته ګوتې وړې بس پابندي پر ابا پو لګېده خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنګسار یې کوي زنا یې کړې بیا د هغې سنګسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو مونږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې مونږ ویلې واه 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مووینې وشاربلې بیا مونږ راشنو شو پر اګزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبرې وړو بیا راغله دوی مونږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومي چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې دې څنګه بیان کړي دي هغسې کومه خاطره ورسره تړلې ده
تاسو ته معلومات وایي تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی و چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی کنه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم چې و دا تقریبا تاسو بهتره معلومه ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم وغوښت
کوم کې د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سومه دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې به در زیات کړو ته یو ښکارول سړی په اصطلاح په دغه باندې تیر تاسو د ولس ترمنځ تاسو د دغه ولس زامن یې او دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خوري به تر درته معلومه ده زه هم دغه خغل ته فقط دومره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چا تر مخه د یو مظاهره تر مخه شوار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسه کوم وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم کده ولسی کده پولیسی کده یو چارواکي تر مخه چا لیدره چې باندې چې زه په پلانټ امازان قربان کړی دی چې دا د سر پستایلو باندې نارځي پرستا چې سر پستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بلې یو مهمه خبره ده چې شوار د یو خېټې طلب تر مخه زه د چوسوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب څوک شاعر څوک لوړه کوي هغه یو بریده پوری شاعر چې وای ماته تر څوک کم راځي په لحاظ خپل لوړ کوي څوک اتیا به ته شعر شعر لیکي او هغه کې کم تر کم نوم نشي نراولي یو نوم به کې نراولي ماته د دې ولس او د خپل قوم نو د خپل قبیلونو دبره حیا راځي معنا دا شو چې دا دغه خلکو پر مخ باندې خپل گزارت البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږیږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه انانات چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی د پاغه انانات چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د تپان صاحب چې هغه خلنو سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیډون کې شې دا وي مخه ما کلم نه دی نه ولي نګرار کې ناس دي خلکو ګردې مې جوړ کړې ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خبر کې نه سده خلکو چې کوم غبه مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سن دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخله کې نستو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویلي خو هم دغه خلکو تاسو لدلې و چې د خلکو شل کاله مخکې صبر غري وي څه یې کړی ولې دې سو ته وکړل چاتر مخه شوار ویلې د چاتر مخه زه په چا باندې نوم نکدم دا غینه مخه د چاتر مخه شوار ویلې د چا ستای نه کولا دا غینه ورسته د مجاهدین ستای دا غینه ورسته طالبان ستای نه کولا اوس دغه سلطه نظام ستای نه کوي نو وای چې دینه ورسته بسوک راځي د چا ستای نه بکی اته خو زد کدا خلک دا وی چې معنا دا شول چې دازت څنګه مې کبه کسالی غوما باقي سر راته رنجو چې دازت وای ما زخپل قوم نور زخپل شبال نور زوبای خپل شبال باندې وګګم دا په چا باندې تنقید نه دا ماته وی چې معنا دا چې زت وای ما دې تر سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زنه قوم نشو غلطه ولې دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي جبه خړل شوی دي خوره خړل شوی دي لباس خړل شوی دي زه خو د قوم تل سره زنه نشم کېدسته نه دا ته وځ دی وخت اورج دي لپاره پټا ته شو ټول شپه سندري وایم
هم سه بیت د خپل څومره
جوړ او څومره جوړ ورته ورته کړو چې خپل محل ته جرانا راوسه
او تراب سه ساده سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
خبې نه غزل مې ده که څه ما مخ ته تاسو ته په واده په کرات ویل دي چې زه غزل کې لاس نه لرم بهر حال چا خیال نه غاډ ورکوم ما اورېده چې تا ویل هغه ودنه و ما رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه و ما او تا ناره وکړې چې د شپې نه وخت اړځي وشوي زه لګېدلې هم په زغره خو په زړه نه و ما ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وښتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه خنه و ما او ما ځان یې رکړ تر رجړم او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نکړم جوړ رانجه نه و ما او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار دغه خي
زه به بیا هم درتلم بیا به هم خفه نه وم او بیا په دار وخیژي سپوږمۍ تندر دی بیا ونیسه ته راختلی وې چې زه په هغه شپه نه وم.
ډېر ښایسته تراب صاحب، اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړه، خبرې هم وړاندې کړې. دا لنډ یو خبر هم راته وکړي چې د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دې پی زیات کړل.
تپان صاحب بیا هم بیا ته وایي چې ما دا تاسو مخامخ نه سیده دغه ځای نه مې هم حیا کېږي نور پورته چې دا ولس نه څه لږ عیبېږم که ډېر وي پکې. البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وه، کنټېز داسې څوک شته چې دې راغلو نه پوښتنه وکړي. دا زما د هغه وخت د درد و چې د خلکو سره مې
مونږ
له لوږې مړه شو. دغه مرغور ته دوستانو ته ښه معلوم دی، څه فکر کوم دغه یو لامل یې و، که څه هم مخکې مړې چغې وویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې. دا امکانات وو نو نه د کنټرول څه شی و چې معنا ده چې هغه هغه څه شی کور کړل.
کله امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله.
امکانات هم راوړه او زما د پښو لاندې چې ما څومره وکتله خپله خاوره وه. او تاسو ته معلومات دی چې دغه خاوره ده چې موږ پرې سیاست کوو، دغه خاوره ده چې موږ پرې بادشاهي کوو، همدا خاوره ده چې موږ پرې ملایي کوو، دغه خاوره ده چې موږ پرې ملکي کوو، او دغه خاوره ده چې موږ ته اوبه او غنم راکوي. نو په لحاظ چې کله زما د پښو لاندې خاوره خپله شوه، ما خپل اعلان وکړه.
تراب صاحب، ستا یوه بله چیغه هم واورو، هغه چیغه چې د زړه غږ دې پکې انعکاس شوی وي.
دا اجمل بابا یو څه که څه هم دغه نظم چې کو هغه ډېرې لوړې څپې وي د اجمل بابا، دغه ته ورته یو څه و چې د اجمل بابا د غیرت د چغې وه باید پکې راغلی و. هغې ته هم درته پکې اشاره کوم. لر پښتون ته که دیبر ته کښېنه مخ وایم، نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو، ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو، ما بنوچی دوړ مروت او مسوزی هم لرل، ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل. اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي، څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي. سعدالله جان د جد درد څړک دیوانه ورېدلې، د سواته یو مین دکړی کې دیوانه ورېدلې، دنیا په منډه د په بیړه کې دی خواته غوښه. نور البشره تا ته ډېر غوښوم، اوس ما ته غوښه. ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي، ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي. تاسو د عشق وایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم، هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم. د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم، راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم.
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم،
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو، نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو. دا
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
ده، تاسو ته به تر معلومه شي. یو ځل په پکتیاوال ورن شول، بیا را سره په ننګرهاری او خوستوال ورن شول، تاسو ته تر معلومه سلور کاله په کې تیر شول. بهر حال کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر صاحب ورکه کورې ودان زلمی زابلی. هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شولو. هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی دا یې له ما نه غلا کړې ده، زما د وینو سره زما د دغه سره یې لوبه کړې ده. په لحاظه ما ته دغه غله را مخامخ کړي، پېښور چاپ کړی که نیویارک شا چاپ کړی دی، مهرباني دې وکړي د کتاب چې کومه دغه کېږي دا هغه دې باته راولي، که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم.
وروستی نظم یا غزل دی هم اورو.
شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې، د شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې، هغه شین خالې پر زنې پاتې نشو،